واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جناب اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري ارګویلی دی جمهور رئیس غنی په دوحا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د قاتم لاتر د ماموریت د قومندان سکاټ میلر او یاشمیر نور امریکایي چارواکو سره کتلې دي. دا غونډه تیر مسخوتن شوې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو خواوو د اوربان په حق لټینګار کړی دی او همدارنګه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په حق لای هم خبرې کړې دي. د بیان لمخې زلمی خلیزاد جمهور رئیس غنی ته د افغانانو په مالکیت او رهبری د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د دویم پړاو د پایل مبارکي ویلې ده. د جمهوریت ریاست معنی ویلې دي خلیزاد د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده او د افغانستان د ملاتړ په حق لري د امریکا په دریز یو ځل بیا ټینګار کړی دی. اغلی خلیزاد دا هم ویلی دی چې په دغه لیدنه کتنه کې جمهور رئیس غنی ته ویلی دی چې افغانان باید د سولې دغه فرصت لاس ورنکي. نو موري په ټوئیټر کې همدارنګه لیکلی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د دې په وینا امریکا به د تاوتریخوالی د کمیدو په حق خپل فشارونو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس غنی پرون د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ کویت او تر هغه وروسته قطر ته تللی دی. د قطر د صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز اسانی سره کتلی دی. د ارګ د بیان لمخې د قطر صدر اعظم جمهور رئیس غنی ته ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین او پرمختګ غوښتون کړي. جمهور رئیس غنی په داسې وخت کې قطر ته سفر کړی دی او د قطر د چارواکو او زلمی خلیزاد سره کتلی دی چې د سپتمبر په 12مه په قطر کې د سولې په حق له بین الافغانی مذاکرات پیل شوې دي. مګر ویل کیږي چې دواړه خواوې د کاری طرز عمل په حق لا تر اوسه موافقه ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن د اکتوبر په 6مه هند ته تللی دی. هغه تیر هفته پاکستان ته هم تللی و. چارواکو ویلی دی چې خاغل عبدالله به په دې څلور ورځنی سفر کې د هند صدر اعظم جمهور رئیس د بارنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د شورا د سلاکار او یاشمیر نورو هندي چارواکو سره وګوري. خاغل عبدالله د هندي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پراوستو او په خاصه توګه د قطر د مذاکراتو لپاره د سیمهیز ملاتړ پر اجربولو غږیږي. عبدالله هند ته د تللو نه مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هند جمهوری دولت د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرو نه دی او موږ په افغانستان او سیمه کې د سولې او امن پر اوسو کې د هند رول مهم ګڼو. د افغانستان حکومت وایي چې جرمنی به په روان لمریز هجری کال کې د افغانستان سره 340 میلیون یورو مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د مالیه وزارت او په افغانستان کې د جرمنی د همکاریو څنګ کړي ده. د مالیه د وزارت په خبري شوی خبرپاڼه کې راغلي دي چې د غمرستې د جرمني د دولت د بیلابیلو مرستندوی بنسټونو لخوا افغانستان ته سپارل کیږي. د جرمني د اقتصادي پراختیا وزارت ژمنه کړې ده چې په 1999 کال کې په افغانستان کې په مالی او تخنیکی برخو کې 240 میلیون یورو مرسته کوي. د جرمني د بارنیو چارو وزارت به د ثبات په ټینګښت او نورو برخو کې 200 میلیون یورو مرسته وکړي. د جرمنی د همکاریو څنګ امریکا غږ ته په استول شوی خبرپاڼه کې ویلي دي چې جرمنی په افغانستان کې د حکومتي بنسټونو د پیاوړي کولو او د اداري فساد په ضد د مبارزې تمه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په دغه ملک کې 30 نور کسان کورونا نیولې دي. دغه وزارت نن د اکتوبر په 6مه چې د میزان د میاشتې 15مه کېږي وویل چې په 30 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 302 سمپلونه معاینه شوې دي. 30 په کې مثبت ثابت شوې دي. اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9,046 ته رسیدلې ده. همدارنګه په 30 ساعتونو کې یو کس د کورونا نه مړ شوی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې 2,900 کس بیرته د کورونا نه روغ شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 15 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او سباندې 1 میلیون نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په روغتون کې له 2 ساعتونو بسر کېدو نه وروسته رخصت شوه او سپینې ماڼۍ ته تللی دی. هغلی ټرمپ څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې هغه او میرمن یې ملانیا ټرمپ د کورونا په ویروس اخته شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د روغتون نه تر رخصتېدو څو شېبې مخکې په ټویټر کې لیکلي دي چې د کورونا د ویروس نه مه ډارېږئ. هغه دا هم لیکلي دي چې اوس لا تر پخوا ډېر ښه احساس کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د قرغیزستان جمهور رئیس سورنبای جینبیکوف نن په خپل مخالفانو باندې غږ کړی دی چې د عامه اعتراضونو نه لاس واخلي او ویلي دي چې د وروستیو پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو په حق لای د دوی په غوښتنې غور پیل کړی دی. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس الماز بیک اوتمبایوف له بنده آزاد کړی دی. اوتمبایوف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 1 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی و. اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پایتخت بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د جمهوري ریاست دفترونو ته ننوتې دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې تور لګولې دی چې د ارمنی او آذری قواو ترمنځ تباه کوونکې جګړې اصلي پارون کړي. په تیرو 15 کلونو کې د دې دواړو قواو ترمنځ دغه سمرګانی جګړه کله نه ده شوې. جمهور رئیس اسد هم دغه راز په مرکه کې چې نن د سیشن به پورز خبره شو ویلې دي احتمال لري چې د جنوبي قفقاز په دې سیمه کې د دې جګړې په سر بین المللي مخالفتونه او حساسیتونه پیدا شي. ترکیه د نګورنو قرهباغ شاوخوا ته په غرنۍ سیمه کې چې د بین المللي قانون په اساس د آذربایجان سیمه ده خو اداره یې د ارمنیانو په لاس کې ده په دغه جګړه کې دخالت او دغه تورونه رد کړی دي چې د غسیمه ته یې ملي شی لګلی دي. په اسد د روسي خبری آژانس ویل دي چې په نګورنو قرهباغ کې د آذری او ارمنی قواو ترمن جګړه اصلا د رجب طیب اردوغان په لمسون پیل شوې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ریټرز خبری آژانس ویل دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ټوکیو ته تللی دی چې هلته د واشنگټن د زنو ډیرو نږدې آسیایي متحدینو جاپان، استرالیا او د هند مقاماتو سره وګوري او په سیمه کې د چین د خطرناک او زیاتیدونکو سیمه ییز نفوذ په حق له د امریکا د ملاتړ ډاډ یې نورکي. د جاپان صدر اعظم یوشی ډیسوگا او د امریکا د بارانیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د سیشن به پورز د 2020 کال د اکتوبر پښپګمه د انډو پاسیفیک د سلور ملکونو د خارجه وزیرانو د غونډې مخکې په ټوکیو کې د خارجه وزیر په دفتر کې سرګند شول. ټاکل شوی و چې مایک پمپیو په دې سفر کې منګولیا او جنوبي کوریا ته هم لاړ شي، خو چې کله تثبیت شو چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کورونا نیولې ده نو دغه سفر لند شو. د 2019 کال د جولای د میاشتې راهیسې د ختیځ آسیا ته د مایک پمپیو لومړی سفر وو او په داسې وخت کې وشو چې د امریکا او د ستراتیژیک رقیب یعنی چین ترمنځ روابط دومره بې خونده شوي دي چې په 16 کې ساره نه دی لیدل شوی. په دغه یو ورځنۍ غونډه کې د دې څلورو ملکونو امریکا، استرالیا، هند او جاپان خارجه وزیران ګډون کوي. د حالاتو تحلیل کوونکي وایي واشنگټن غواړي چې د بیجینګ په ضد د خپلو آسیایي متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي ځکه د چین گاونډي ملکونه د اقتصادي اړیکو په خاطر د چین سره د مستقیم جنجال نه ځان ساتي. الکسینوالین ویلي دی فکر کوي چې د روسیې استخباراتي خدماتو ځکه د اعصابو په فلجونکي غاز یعنی نواچک مسموم کړی دی چې مقاماتو د راتلونکي کال د پارلماني انتخاباتو نه مخکې هغه ځان ته تهدید وګاڼه. نووالین د برلین د روغتون نه د خارجېدو نه وروسته د یو بلاګر سره په ویډیوي مرکه کې چې په یوټیوب کې خبره شوې ده وویل هغه پوه شول چې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې د څومره غټو تهدیدونو سره مخ دي. نووالین چې په جمهور رئیس پوتین سخت انتقادونه کوي د سپتمبر په اوایلو کې د اگست میاشتې په شلمه په سربیا کې د داخلي پرواز په وخت کې یو دم په الوتکه کې ولوید او بیهوخه شو. د بیهوشۍ نه اوس راوته ده او د روغتون نه رخصت شوه ده. کرملین دغه خبره ردوی چې پوتین یا د روسیې مقاماتو په نووالین دغه بد ورځ راوستله. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د کویت دولتي آژانس خبر ورکړی دی چې د کویت نوی امیر د صدر اعظم د استعفا نه وروسته د ملک د کابینې نه غوښتي دي چې خپل وظایف ته ادامه ورکړي او پارلماني انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د پراتلونکو کال کې وشي تیاری ونیسي. صدر اعظم شیخ سبا ال خالد ال سبا د امیر شیخ نواف ال احمد ال سبا سره چې په تیر چهارشنبه امیر شوی دی وکتل او د اساسي قانون سره یې سم خپل استفالی کوړاندې کړ چې حکومت د وزارتونو چارې هغه کسانو ته وسپارل شي چې د امیر اعتمادي خلک دي. با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. ارګوای جمهور رئیس اشرف غنی په دوحا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قاتم لاټر ماموریت قومندان سکاټ میلر او یو شمیر نور امریکایي چارواکو سره کتل دي. په دې باره کې رحیم ګل څاروان د دوه څخه دا رپورت راکړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د خپلې دوه ورځنۍ سارتیا په محل نن د قطر له امیر شیخ تمیم حمد بن اسانی سره وکتل. دا ولسمشر غنی د قطر په دې سفر کې هغه یو هدف له قطر سره د اړیکو د پراخ کولو لپاره وو. د قطر له امیر سره په کتنه کې په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ او د فرصتونو په برابرولو خبري شوې دي. خو قطر ته د ولسمشر غنی دا سفر له قطر سره د اړیکو د ښکولو ترڅنګ په دې خاطر هم و چې قطر د سولې په بهیر کې د خپل رول نه په استفادې د طالبانو او دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د پروتو ستونزو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر اویل چې د ولسمشر غنی په دې سفر کې د سولې په تړاو درې هدفونه وو: د کلاري په سر د اختلاف رکیدل چې مذاکرات اصلي حالت ته لاړ شي، اوربند او د اوربند لپاره میکانیزم، او سیاسي جوړجاړی ته رسیدل.
مشتخپلو منطقوي او بین المللي همکارانو سره خبرې کوو چې په دې لړۍ کې کومک وکړي. د دوی کومک مهم دی او دا کومک د لپاره باید یو بهیر جوړ شي ځکه دا ستونزې.
رویټرز خبری آژانس نن راپور ورکړ چې ګواکې د اختلاف اوار شوی، د دولت مذاکراتي پلاوی او طالبانو دا خبر رد کړ.
البته مجالس تدواړو مذاکراتي ټیمونو تر مابین روان دي، په کاري طرز عمل باندې اوس هم خبره نهایي سوي نه ده. دا خبره چې ځینې رسنۍ اخستی ده حقیقت نه لري. تر اوسه پورې پر کاري طرز عمل باندې او پر نورو موضوعاتو باندې توافق نه ده سوی.
ولسمشر غنی د دې ترڅنګ تیر شپه په یو اوږده مجلس کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلی وو. خلیلزاد په خپل ټوټر ولیکل چې ولسمشر غنی ته ویلي چې د سولې دا فرصت باید له لاسه لاړ نشي. د ولسمشر ویان وایي چې په دې کتنه کې ډیر ټینګار د اوربند په کمښت شوی دی. تاکید
مهم پر دې و چې څنګه ټینګار پر دې و چې څنګه وکولای شو د تاوتری خوالی کچه قطر اوړو او بل اخره لار شو د اوربند او همجانبات اشپاس خو.
دا ولسمشر غنی دا سفر په داسې حال کې په قطر کې پای ته رسیدي چې د مذاکراتو په وړاندې خند لا هم په خپل ځای دی. مذاکره کوونکي پلاوی وای دا مذاکرات پیچلي او وخت اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. قطر ته جمهور رئیس اشرف غنی سفر به له طالبانو سره د سولې په روانه پروسه اغیز ولري. په کابل کې شنن کې په دې باور دي چې په داسې حال کې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې چې د جمهور رئیس اشرف غنی سفر دا ښیي چې افغان حکومت سولې ته جدي اراده لري او کېدای شي په مذاکراتو کې د پروتو خندونو د لمنځه وړلو سره مرسته وکړي. په دې باره کې حکمت سروش رپورت لري.
شاوخوا 15 ورځې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې په رسمي ډول پیل شوي دي. خو د دغو مذاکراتو د کړنلارې د دوو مواردو پر سر د اختلاف له امله د دواړو ټیمونو ترمنځ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مخامخ ناستې ځنډېدلې دي. په کابل کې خلک په دې تم دي چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به په مذاکراتو کې د خندونو لری کولو سره مرسته وکړي او همدارنګه پر دغو مذاکراتو مثبت اغیز ولري.
په خواخ کې ولسمشر تلای ده خو د موږ غوښتنه ده چې خدای وکړي چې د اوربند په مسالې باندې پایلې په دې باندې اوسي چې په لومړي قدم کې د اوربند موضوع رامنځته شي او په دویم قدم کې دغه خواوی سره نور هم د پروسه چټکه کې دی ولسمشر په تاک باندې تر څو د سولې مسله لکه را چټکه شي.
شنونکي وایي چې پر افغان حکومت او طالبانو د امریکا فشار به د دې لامل سي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته سي او همدارنګه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم سي.
امکان لري چې دغه فشار د ناڅاپي سفرونو ته د افغانستان ولسمشر د خپل وړ پوړو چارواکو سره اړیستل د قطري چارواکو سره د امریکایي چارواکو سره د ممکن تر پردې شاته د طالبانو سره په غیر رسمي ډول ناشته وشي یا هدي اقل د دریمګړي په واسطه باندې التزمي خبري وشي نو امکان لري چې دا فشار نه دی یو هدي اقل تغییر په دې مذاکراتو کې راولي چې ممکن هغه بد مثبت خواته تغییر وي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د پاکستان تر سفر وروسته د افغانستان د سولې په تړاو له هندي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی.
زمنګ تمه توقع ده چې د سیمې هیوادونه ځانګړي ډول هند د افغان سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي. دا سفر د سیمې ایزو هیوادونو د هغې سلسلې برخه ده چې د سیمې ایز اجماع د تقویت په موخه او د سولې له پروسې څخه د سیمې د هیوادونو د همکاریو او ملاتړ جلبولو لپاره ترسره کیږي.
دا ښه کار ده ډاکټر صاحب عبدالانزی او رئیس جمهور هم چې دي بے تاثیر نه دي. خدا ده چې په دې ټولو سفرونو کې د سولې لپاره د حمایت او د قناعت د راجلبولو تلاشونه کی د جګړې فصل پکې نسته.
ډېرې په دې باور دي چې هند او پاکستان چې په خپل منځ کې جوړ اختلافات لري د افغانستان په سولې کې مهم رول هم لري. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې لپاره پر یو ځای د دواړو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان ولسی جرګې افغان حکومت ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې کاندید وزیران او د مستقلو ریاستونو سرپرستان د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري او ولسی جرګې څخه یې غوښتنه دي چې د کاندید وزیرانو د ورپیژندلو لپاره یو ورځ وټاکي. په مخکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نوي حکومت د کار لپاره څخه شاوخوا 2.5 میاشتې تیریږي خو افغان حکومت تر اوسه خپل کابینه د باور رائے د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه ورپیژندلې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشاء رئیس عبدالقادر آریوبی زازی امریکا غټول چې ولسی جرګې جمهوری ریاست ته 2.5 وخت ورکړي تر څو خپل کابینه د باور د رائے اخیستلو لپاره د جرګې ته رسمن ورپیژني.
مشر چې په کوم ورځ هغه وخت لري یا معاون یا دی غواړي کابینه معرفي کې هغه به مونږ ته بیرته احوال راکړي بل هغه به مونږه اجنډا کې نیسو. نو مونږ ورته دوه هفته وخت ورکړی نن موږ مکتوب ورولېګلو حکومت خواته او اړیکه مونږ نیولې ده وګورو چې ولسمشر بیرته سفر نه راځي زمونږ دې پریکړه ته چې د ریسانو کمیټه کې چې د یو دنده د اجنډا جوړول دي مونږ پریکړه ته کوم ورځ ولسمشر آماده کیږي چې
خاغلی زازی زیاته کړه چې حکومت مکلف دی تر څو په ټاکلې موده کې خپل کابینه د باور د رائے د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیولای دی. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مرستیال سید علي کاظمی امریکا غټه وویل موږ دا ولسی جرګې ته ورکړی چې یو ورځ وټاکي. د افغانستان حکومت چمتو دی په همغه ورځ چې ولسی جرګې په پام کې نیسي نوماند وزیران او حکومتي مسؤلین رسمن ورته وروپیژني. خاغلی کاظمی زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هڅه کوي تر څو له ملي شورا سره په ځانګړي ډول ولسی جرګې سره خې او د همکارۍ پر روحیې ولاړې اړیکې ولري. د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو مشر عزیز رفیعي وایي چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو او د غراز د اجرایه او مقننه قوت ترمنز د اختلافات او د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي.
او د دردناک وضعیت به هغه چې یو نامزد وزیر په ځای بل نامزد وزیر معرفي کیږي او متاسفانه دوی نسی کولای چې د پارلمان رای واخلي. یو خو د پارلمان او حکومت ترمنز د منازعې د ایجادولو لپاره د کار ډیر زیاته زیان رسوي، او دوهم هغه اعتماد چې ضرورت دی چې د حکومت او د دولت بخشونو ترمنځ رامنځته سي هغه رامنځته سي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې سرپرست وزیران له دوو میاشتو زیاتې مودې لپاره خپل کار ته دوام نشي ورکولای، او اجرایه قوه مکلفه ده چې په دې موده کې د کابینې غړي ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژني.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس مثبت پیش بیا زیات سوي دي، خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د وایروس یوازې 21 ناروغان په روغتونونو کې بستر دي، او پاتنور په دغه ناروغي اخته ناروغان په کورونو کې خپل درملنه کوي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د امیر روغتیا وزارت د سیشنبی پورز د کورونا د وایرس د سلون شپیتنو مثبت پیښو سب خبر ور چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغي دخته شو کسانو شمیر 9000 او 3000 تنو ته رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت مرسیال وای نور الله تر کې خبرران ته ویل چې دا پیخي په کابل، هرات او د کندهار په ولایتونو کې سب شوی.
په تیر وروستیو ساعتونو کې د هیواد ټول له وطنونو کې 302 شکمنې پیخي باندې شوی، چې جملې څخه یې څلور شپېته مثبت اېڅو، یو تن له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند مسور کړی و، او اته نوي تنه بېرته روغ شوي وو. چې دوی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 9000 څلور سوه شپږ اتیا رسېږي.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه راهیسې سلویښتمه اونۍ ده. تیر اونۍ په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د ټولې اونۍ د ورځو د سب شوو مثبتو پیښو شمېر له 100 څخه کم و، خو په دې اونۍ کې یوازې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو 115 مثبتې پیښې سب شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغي لا هم د کنټرول په حال کې ده. ښاغلي عثماني د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې اوس په ټول افغانستان کې د کرونا په وایرس اخته 15000 او 200 ناروغان شته چې لا هم د درملنې لاندې دي. خو هغه ویل د دغه شمېر وازی یوه شتنه په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، او پاتې نور په خپل کورونو کې په درملنه بوختي.
تنها ده مریضشان شدید است.
د دغه یو وشتو ناروغانو لړل د یوازې لسوتنو ناروغي سخت ده، او هغه چې وضعیت نازک ده او یوازې یو ناروغ وینټیلیټر ته اړتیا لري.
نو یک مریض است.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتیدو وروسته په دغه هیواد کې د دغه ناروغي د دوهمي سپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست هم د کرونا د وایرس د دوهمي سپې احتمال نه ردی، خو وایي چې حکومت ورته پوره چمتووالی نیولې دی.
سه فاکتور بسیار همدغه کې موضوع هوایي سرد است.
درې ستر لاملونه چې یوې د هوا سړېدل دي، بلې موسمي انفلونزا، او دریم یې د هوا ککړتیا ده. د کرونا د وایروس د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي. دا درې وانه د ژمي په موسم کې شته دي. په نړۍ کې چې کوم اټکلونه شوي، دا درې لاملونه د کرونا د وایروس او د کرونا د ناروغۍ د لاخبرې دو لامل ګڼل شوي دي.
نو و مرز کرونا می باشه.
خاغلی عثماني ویل چې په افغانستان کې اوس مال وضعیت ډیر خدي، خو هغه زیاته کړه چې هیڅ داسې ضمانت نشته چې د کرونا دوهمه سبب په دغه هیواد کې خپره نشي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې که د نړۍ او سیمې حالات وکتل شي، نو دا ویلی شي چې افغانستان اوس مال په یو ډیر ښه حالت کې دی. د کرونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووخان ښار کې خپره شوې وه، اوس یې د نړۍ یو سل اتاتیا هیوادو ته سرایت کړی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر نن ورځې پورې په نړۍ کې څه باندې 15 میلیونه خلک پر دغه ناروغي اخته شوي، او سباند یو میلیون نور د دغه ناروغي له امله مړ شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان. قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري، په کابل کې یو شمیر نظامی شته اندیشنه لري چې له طالبانو سره له سولې وروسته کېدای شي دوی ونسی کولای خپل کار ته ادامه ورکړي او خپلې اوسنۍ ازادۍ ونه لري. په دې باره کې لیمین یازی له کابل راپورټ راستولی.
هما احمد زید افغانستان په اردو کې د مرستیال ډاکټر په توګه کار کوي او نن یې په سیاسي علومو کې خپل دوهم لیسانس هم ترلاسه کړ. احمد زید وایي د خصوصي حقوقو باید په هر حالت کې خوندي وي او دا نه غواړي چې خپل دند او سنې ازاديانې للاسه ورکړي.
اوس یو هیله مو په زړه کې ده، یو امیدواري ده، خوشحالي ده، یو صلح پروسه نتیجه لږ زره ورکړي او ادامه لري. خو دې لپاره موږ په دې ارسه کې دا غواړو د میرمنو لپاره چې حداقل هر شرایط راسی د خزه د لپاره هغه کوم حساسي او قانوني حق ته ورته په قانون اساسي کې ورکړل شوی دی هغه ورته مراد سي. بیا هم هغه د موږ د مشرانو په لاس کې ده چې د خزه د حقوق د لپاره چې هغه حقوق ته ورته تعین شوی دی هغه د پخو لاندې نسی او کوم حق ته لري هغه ورته باید ورکړل شي.
د افغانستان د اردو په لیکو کې جګړه نه باندې وایي چې نغواړی او زلبیا د طالبانو د دورې په شان خزی بیا پکورونه کینی.
نگرانی های زیاد داریم به خاطر که اینا یک دفعه که طالبان آمدن یک تجربه که ما داریم
اندیکنه لرو چی یو زل طالبان راغلل او موږ له پخوانه تجربه لرو چی موږ دومره درس ویلای او بیا به مو پکور کینوی.
درس خواندیم و تحصیل کردیم.
اول طالبان باید به یاد داشته باشند که زنان هیچ وقت به عقب
طالبان باید به یاد ولری چې خزی شاته ندی. د افغانستان خزی د شلو کلونو مخکې خزی ندی چې دوی دا فکر وکړي چې د کور په منځ کې خخ کړي
سور خانه بخواین مدفون بسازن.
د افغانستان د امنیتی سکتور په مختلفو برخو کې دا مهال څه باندې شپږ زره او شپږ سوه خزی په کار بوخت دي چې له دې شمېرې کابو درې زره د اردو او پاتې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې ټولنیز محدودیتونه او ناامنی د دې لامل شوی چې د اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو ګډون لږ وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. وسلوالو طالبانو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له خلکو څخه د اوشر په نوم د جلغوزیو د حاصلاتو لسمه برخه غوښته ده. ځینو سیمو پیسې ورکړې خو ځینو نورو سیمو بیا مخالفت ورسره څرګند کړی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ راستولی.
پکتیکا دی ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو اسدالله وایي چې ساکاله دي شاوخوا دیار لسلکه پاکستانی کلدارو دی جلغوزیو حاصل شوی چې له دې رقم نه سباندی یو لکلدار دی اوشر پنوم طالبانو ته ورکړي. هغه وایي نور کلونو به وسلوالو طالبانو دی جلغوزیو حاصلات لسمه برخه دی اوشر پنوم تری اخیستله خو ساکاله دي شلمه برخه پیسې له خلکو نه دی اوشر پنوم ټولی کړي او لای هم ټولوي.
ولا خو نشه کولای نشم مخالفت چې وای کې بولته خو دای زیر دای د بوتشي دو د خبره دو نشه د سویل چې زین در کوم غوشر ما خپل لکه وته مو چې زه خو ډیر عجز یم د غره کې غوشر له کامر نه وګړی وای چې داس نشي کې دای نشي وای چې کچره کې یو مقبل زی کوم خرڅ کړه و غار غوشر پرچې مې نه وکړي آیا وان نه په بان کوي وای چې ویل د ولای دا دورزی نه پرته غویر کو جیل.
وسلوال طالبان هر کال یو شمیر سیمنه د جلغوزیو لسمه برخه یا اوشر ټولوي خو څا کال یې د پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو د ټولو جلغوزیو لرونکو خلکو نه اوشر غوښتی دی.
دا غوټي د خوست د دوه منده ولسوالۍ دی و اوسیدونکي دي. هغه وایي د طالبانو تر واک لاندې سیمو خلک د اوشر په نوم د پیسو له ورکولو انکار نه شي کولای مګر د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې مستثنا دي.
دا غټه خو چې دی د کوم غټي وی خو دا خو چې طالبانو له بغره کې وی تر غوشر به ورکوي دا څه غټه نشر یاسته تقریبا دا د یو درش لا کې بول د درلارې دواله کاشل زره دی په دا دوی وخل
په ورته وخت کې د خوځ دی یو شمیر سیمو خلکو بیا د طالبانو له یادې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړي. دوی د دې لپاره چې د غوشر ورکولو مخه ونیسي په خپل سیمو کې قومي اربکی ګمارلی حکومت تر سره طالبانو له لوري د اوشر پنوم د پیسو ټولولو په حق لسنه دی ویلي. خو د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي چې طالبان د جلغوزیو ترڅنګ د نورو میولو حاصلاتو هم اوشر ټولوي.
امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.